برنامه بعدی.
سیستم عباس مننه د ازادي راډیو د ریسات د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ چپه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوس ګردیز جلال آباد اسداباد مهترلام پل عالم او غزنی شارونو کې د اف ام په 13.5 هم نیول شي. په دې یو ساعت خبرونه کې به وړاندې ووري چې امریکا او هند د افغانستان په اړه د الماتی د غونډې په ترڅ کې خبري کړي. د قزاقستان د الماتی د غونډې له نتیجو مو هم خبرو چې پرون پای ته ورسېده. خو لومړی خبرونه سره اورو. ناجه ساپی اوروي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې د کونړ ولایت په دنګم ولسوالۍ کې د بهرنیو او کورنیو وسلوالو طالبانو او ولسی خلکو ترمنځ نښته شوې. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د انتخاباتي هلو ځلو په ترڅ کې یو ځلې بیا چاودنه وشوه او په برتانیا کې یولس کسان د تروریستي حملو د پلانولو په تور په حبس محکوم شول. د خبرونو تفصیل. د کونړ ولایت په دنګم ولسوالۍ کې د جمعې په سهار د بهرنیو او کورنیو وسلوالو طالبانو او ولسی خلکو ترمنځ نښته وشوه. د کونړ ولی سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې شخړې پر علت رڼا واچول او زیاته کړه چې اوس مهال د دواړو اړخونو ترمنځ د روغې لپاره هڅې روانې دي.
پاکستانی طالبان دی او ولسی خلک ورپسې پاڅېدلي دي. اوس په جرګه ته هلېدلې روانې دي چې خپلو پرې سره جرګه وکړي.
د دنګام قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل شخړه هغه مهال پیل شوه چې طالبانو د سیمې دوه اوسیدونکي ووهل او چې کله دوی د بحث لپاره جرګه شول طالبانو حمله پرې وکړه. د قومي مشران ادعا کوي چې په نښته کې دوه وسلوال انتحاریان وژل شوي او یو بل ټپي شوی. د دوی په وینا د سیمې څلور اوسیدونکي هم ټپیان دي. په سیمه کې قومي مشران وایي جګړه پای ته رسېدلې خو دواړه خواوې یو بل ته په سنګرونو کې ناست دي او هره شېبه د امکان چې جګړه بیا پیل شي. نن د ثور وما په افغانستان کې د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ د کودتا له 15 کلیزې او د هغې جګړې له پیل سره برابره ده چې تر نن ورځې روانه ده. د 1955 لمریز کال د ثور له 8 نیټې وروسته د پخواني شوروي اتحاد تر ملاتړ لاندې د کابل په حکومت کې دننه اختلافونه د دې سبب شول چې شوروي چارواکي یوه ډله له واکه لري او د لسګونه زره شوروي پوځیانو په مرسته بله ډله واکمنه کړي. د خلق ګوند د واکمنۍ پر کلونو کې دا ورځ د شاندارو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کېده. خو 14 کاله وروسته د 1901 کال د ثور اتمه د مجاهدینو د واکمنۍ له بریا وروسته د ثور اوومه د تورې او اتمه د مجاهدینو د بریالیتوب د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې تیر شپه د انتخاباتي هلو ځلو په ترڅ کې یو ځلې بیا چاودنه وشوه چې په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. دا چاودنه د عوامي نېشنل ګوند پر غونډې هغه مهال وشوه چې د دې ګوند یو چارواکی جلسې ته روان و. پولیس وایي چې له دې چاودنې بشیر جان چې ځان یې د سند صوبې اسمبلۍ ته کندید کړی روغ وتلی، خو په پیښه کې 11 تنه وژل شوي او تر 30 ډېر ټپیان شوي دي. چاودنه چې د کراچۍ د مومن آباد په سیمه کې وشوه مسؤلیت یې طالبانو منلی. په تیرو 4 ورځو کې دا درېیمه چاودنه ده چې په کراچۍ کې د انتخاباتي مبارزې پر مهال کېږي. ټاکل شوې ده چې د مې په 11 په پاکستان کې د ایالتي او مرکزي پارلمان لپاره انتخابات وشي. په برتانیا کې پرون 11 کسان د القاعده په امر په دې هیواد کې د تروریستي حملو د پلانولو په تور په حبس محکوم شول. د لندن په جنوب ختیځ کې د یوې محکمې قاضي پرون د دې کړې مشر عرفان ناصر ته د عمر قید، عرفان خالد ته 3 او عاشق علي ته د 15 کاله حبس او پاتې کسانو ته تر دې د کم وخت سزاګانې واورولې. دا ډله چې غړي یې ټول برتانوي مسلمانان دي د خلکو د ګڼې ګوڼې په سیمو کې د اتو لویو بمونو او احتمالا په نورو ځایونو کې د ټایم بمونو د الوزولو لپاره د پلان په جوړولو تورن شوي ده. له دې 11 کسانو څخه لږ تر لږه 6 تنه یې په دې تورن شوي چې په پاکستان کې د تروریستانو د روزنې کمپونه ته تللي دي. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینی د هغې ودانۍ د سختن د نیولو امر وکړ چې د چهارشنبې په ورځ ونړېدله. شیخ حسینی په داسې وخت کې دغه امر ورکړی چې د دې ودانۍ د نړېدلو له امله د مړه شویو کسانو شمېر 324 تنو ته ورسېد. پرون نږدې 100 تنه د ړنګې شوې ودانۍ له امبارونو ژوندي وویستل شول. د دې ودانۍ څښتن سهیل رانا دغه اته پوړیزه ودانۍ د بنګلادیش د مرکز ډاکې په شمال کې په 2008 کال کې ودانه کړې وه، خو له ښاروالۍ د ودانولو رسمي اجازه نه واخیستې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه چې په سوریه کې د دولتي ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلې د کارولو د راپورونو په اړه به ډېر جدي تحقیقات وکړي. اوباما په واشنگټن کې د خبرو پر مهال یو ځلې بیا خبرداری ورکړ چې د کیمیاوي وسلې د کارولو اسباد به د لوبې لوری بدل کړي.
زه په عامو او خاص مجلسونو کې په دې اړه ډېر صریح وم چې د سوریې د حکومت لخوا د خلکو پر ضد د کیمیاوي وسلو کارول به له هغې کرښې اوښتل وي چې زما محاسبه او له دې مسلې سره د امریکا چلند به بدل کړي.
اوباما د اردن له پاچا دوهم ملک عبدالله سره په سپینه ماڼۍ کې په کتنه کې دا خبرداری ورکړ. اوباما وویل امریکایي چارواکي داسې اسناد لري چې په سوریه کې د عامو خلکو پر ضد د کیمیاوي وسلو کارول ښیي. دا زموږ مقدماتي ارزیابي ده چې بنسټ زموږ استخباراتي معلومات دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه واشنگټن به په دې اړه ډېر جدي تحقیقات وکړي او د کیمیاوي وسلې د کارولو په اړه د قاطع ځواب د موندلو لپاره به ژر تر ژره له خپلو متحدانو سره ګډ کار پیل کړي. اوباما له دې مخکې ویلي و چې له کیمیاوي وسلې د کار اخیستلو مسله به له ممنوع سرې کرښې اوښتل وي او د متحده ایالاتو لخوا د سخت عکس العمل باعث به شي. د خبرونو پای.
احمد شبریم د ازادي راډیو دا خبرونه د قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. وړاندې مو په خبرونه کې د قزاقستان په المتی کې د امریکا او هند د جګپولو ډیپلوماټانو لیدنې کتنې خبرو چې د افغانستان په ارتباط شغیدلې. دغه خبرې د افغانستان په اړه په المتی کې د جوړې شوې غونډې ترڅنګ شوې. د الماتې د غونډې له پریکړو مو هم خبرو. دا به هم واوري چې د اروپایي ټولنې یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنه به تر 2014 کال وروسته هر کال له افغانستان سره 200 میلیونه یورو مرسته کوي. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند پر غونډې چې د انتخاباتو لپاره یې جوړه کړې وه چاودنه شوې. د دغه ګوند و چارواکي وویل چې په دې ډول افراطیانو ته لاره هواري شي چې حکومت خپل کړي. تر اتنی مبجو روست از تاسو پیغامون اخبره او
نیت ملی اردو نرادی تا هیچ چه نرادی خیر مالی تلی طالب مخنیوی کلیم نگر خونامنی هم دا بیا کرا تا دیده.
د ازادیا و اودیدون که پا پروگرام که ساسو پا جاغ گن نور سب شوی پیغامون هم پا دی پروگرام که او ریده لشه. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د پاکستان، افغانستان او امریکا د درې اړخیز غونډې په اړه هند ته معلومات ورکړي. د چهارشنبې په ورځ دغه درې اړخیز غونډه په بلجیم کې وشوه او تر اوسه رسنیو ته نه د واشنگټن، نه د کابل او نه هم د اسلام آباد استازیو تفصیلات ورکړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پرون د قزاقستان په الماتی ښار کې د هغې غونډې په ترڅ کې چې د افغانستان لپاره جوړه شوې وه په افغانستان کې د سولې د پروګرام په ارتباط هم خپل نظر له نوې ډیلی سره شریک کړ. په دې اړه تفصیل له احمد تکله.
ویلیام برنز د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او د پاکستان د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی سره د ولسمشر حامد کرزی د ورستۍ کتنې په اړه معلومات په الماتی کې له هند سره شریک کړل. په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر سلمان خورشید تیر ورځ د قزاقستان په الماتی ښار کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې له ګډون وروسته په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې برنز همدراز په بروکسل کې لکري سره د پاکستانی چارواکو د کتنې او نورو پرمختیاو په اړه د معلومات ورکړل. سلمان خورشید زیاته کړ چې خاغلی برنز په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د روانو هڅو او دا چې د سولې عالی شورا تر کومې اندازې د سولې د نوښت د پرمخ بیولو توان لري خپل نظر او خپل تصور څرګند کړ. خورشید وویل له برنز سره د کتنې هدف د معلوماتو شریکول او د افغانستان لس کلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې د موندلو په مقصد د دواړو خواوو په هڅو کې د هماهنګۍ او سمون راوستل و. خو په افغانستان کې د سولې د هڅو کوم اړخ د هند لپاره د اندېښنې وړ دی چې په اړه یې واشنگټن بیا نوي ډیلی ته معلومات ورکوي. د ایشین ایج ورځپاڼې ایډیټر انند سهای له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې په طبیعي ډول یو څه ابهام هم شته او همدې ابهام د ده په وینا هند اندېښمن کړی.
Within Afghanistan and outside Afghanistan.
فکر کوم ټول اړخونه که په افغانستان کې د نن دی که بهر سیمایز او نړیوال قدرتونه ټول یو څه ناڅه په ابهام کې دي او وایي چې د سولې په بهیر کې لازم شفافیت نشته. خو که خبره یوازې د شفافیت وي نو خیر دی، ځکه یو څه ابهام خامخاوي او اداره کېدای هم شي. د راپورونو له مخې په بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لولس مشر کرزی او د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال کیانی سره په کتنه کې د سیمې د امنیت او تر 2014 کال پورې د پلانونو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه هم واشنگټن ویلي دی چې ملاتړ یې کوي. په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر په الماتی کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر زلمی رسول سره هم کتنه وکړه.
د قزاقستان په الماتی ښار کې پرون د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د هند په بهرنیو چارو کې د دولت له وزیر سره د افغانستان په اړه وشخېده. د خلیدنه کتنه د هغې غونډې په ترڅ کې وشوه چې د یو شمېر هیوادونو ډیپلوماتان پکې راغونډ شوي وو او د افغانستان په ارتباط خبرې کولې. دغه غونډه د هغې یوې ادامه ده چې مخکې په ترکیه کې شوې وه. د دې غونډې له پرېکړو مو عصمت څاروان خبروي.
د خوندیا او امن افغانستان لپاره د سیمایي همکاري او امنیت په اړه د استانبول د پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو د دریم کانفرنس برخوالو د پنځشنبه په ورځ د الماتی اعلامیه لاسلیک کړه. د افغانستان په حقله د استانبول د پروسې په نوم د وزیرانو غونډه د قزاقستان په تجارتي مرکز الماتی کې جوړه شوه. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان ادریس اوف د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل د کانفرنس برخوالو د دې پخلی وکړ چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې او روسته لدغه هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي. د همدارازویل په خبرو کې د ټولو خواوو دا اراده تایید شوه چې د دوستۍ، احترام او دوه اړخیزو ګټو پر اساس به د ژورو سیمهییزو همکاریو هڅه کوي. ادریس اوف دا هم وویل دغه کانفرنس تر څنګ تر 500 زیاتې دوه اړخیزې غونډې او ملاقاتونه وشول. د ده په وینا د افغانستان او سعودي عربستان استازو په خپل منځ کې د دوه اړخیزو همکاریو موافقه لاسلیک کړه. ترکیه د شانګهای د همکاریو له تړون سره موافقه وکړه. د دې کانفرنس برخوالو په شپږو برخو کې پر همکاریو خبرې وکړې. له تروریزم سره مبارزه، د مخدره موادو مخنیوی، د سیمې د بنیادي تاسیساتو لکه د اورګاډي د پټلۍ او ترانسپورتي لارو پیاوړتیا، د سیمه ایز سوداګرۍ پراختیا، له استراري وضعیتونو سره مقابله او د ساينس او تعلیم په برخو کې همکاري د الماتی د وزیرانو د غونډې د ایجنډا مهمه مسالې وي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف چې هیواد یې د دې کانفرنس کوربه و ټینګار وکړ د منځنۍ اسیا په اقتصادي همکاریو کې به د افغانستان د ورګډولو لپاره لا فعال رول ادا کړي. ښاغلی نظربایف د کانفرنس د پرانستلو په مهال وویل د نړیوال ملاتړ د پروګرام اساسي عنصر د افغانستان اقتصادي احیا ده. د ویل ضروری ده چې په سیمه کې د اقتصادي همکاري د پراختیا او له دې بهیر سره د افغانستان د یو ځای کولو لپاره لا زیاتې هلې ځلې وشي. په غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایګور مورګولوف وویل چې افغانستان به په لنډ وخت کې له نویو ستونزو سره مخامخ شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز وویل چې د ولسمشر انتخابات باید په افغانستان کې له سوله ییز ژوند سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته
وکونی سي. Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is certainly part of the solution. Wo jahan
is gone, imrul boyak
federal institute bezopasnosti i osobenno vlastyan region.
Wir haben ausführlich auch die Afghanen
aus der Schule machke. Zand Afghanistan simi aw da nadi la halato khabar kare.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او ازادي راډیو د انټرنیټ لاري هم په www.azadiradio.com کې نیول شي. البته د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي راډیو د FM په 13.5 خبري شي. پروانه خبرونه کې وړاندې ستاسو را رسیدلې سمسونه ازادي راډیو ته چې کوم سمسونه رسیدلې د هغه ولو او په فیسبوک کې چې تاسو له ازادي راډیو سره اشتراک کړی دی په هغه اړه معلومات ترکو او همدارس د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې چې تر اتمه بجو وروسته خبرو ستاسو په شخ ګڼ سب شوي پیغامونه لرو.
ازادي راډیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې پرونی یو قومي مشر ازادي راډیو ته په خبرو کې تور پوری کړ چې له طالبانو سره په مورچو کې ناست شو او تر دې مخکې له هغوی سره نشته کې څلور ولسي کسان ژوبل شول. د دې قومي مشر په وینا د طالبانو دوه تنه ووژل شول او یو ټپي شو. د دې پیښې په اړه په کونړ کې خپل خبريال روح الله انوري څخه اورو. انوري صاحب د کونړ والي خو ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي د ستونزو هواره شي. کیسه څنګه شوه؟
شي بس تاسو او رادیو ټول اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. ما چې څو شیبي وړاندې د سیمې سره تماس ونیو قومي مشرانو سره، هلته بیا هم حاجی محمد عالم وویل چې بیګا ټول شپه جګړه روانه وه، د سحر د مانځه پورې اوس جګړه ودرېدلې ده، خو هغه وایي چې موږ ته کوم تلفات نه دی اوښتي، خو او د وسلوالو کسانو چې کوم طالبان دي دا وایي د تلفات په اړه خبر نه لرو. هغه وایي چې تر یو حده پورې یو ځی پورې د حکومت قواوې راغلې دي، خو وسلوالو طالبانو په لارو کې مینځونه ځای په ځای کړي دي او د هغې د وجې نه هغوی پرمختګ نشي کولی. دوی وایي مونږ د اخري سلګۍ پورې د ژوند د خپلې خاورې او خلکو نه دفاع کوو، خو دولت ته پکار دي چې زمونږ تر شا ودرېږي او مونږ سره مرسته وکړي. ما همدا شیبه د کونړ د امنیت قومندان سره خبرې وکړي، عبدالحبیب سید خیل سره. هغه وایي چې جرګه روانه او د جرګې د لارې مونږ غواړو چې دا مسایل حل شي، خو ما چې قومي مشرانو سره خبرې وکړي هغه وایي چې تر اوسه پورې مونږ د جرګې نه خبر نه یو چې جرګه چیرته روان ده. مونږ په مورچو کې ناست یو، که چېرته بل ځای کې جرګه دوی کوي نو مونږ ته معلومات نشته. شي ورسې
دغه قومي مشرانو چې دغه ادعا کړې ده چې دوی له طالبانو سره په نښته کې دي او تېره شپه هم ټوله شپه جګړه کړې ده، امنیتي چارواکي څه وایي؟ دغه کسانو وسلې له کومه کړې دي؟
نو دا خو یو قبایلی سیمه ده، یو داسې ځای دی چې هلته هر سړی شخصي دښمنۍ هم لري او وسلې ورسره شته دی، څه د پخوانه ورسره پاتې څه اوس نه. خو دا کونړ امنیت قومندان هم دا تاییدوي چې دغه خلک سره په مورچو کې ناست دي، او خو هغه دا وایي چې بېګا ډزې نه شوې، خو دغه قومي خلک وایي چې بېګا توره شپه جګړه روانه وه، یو په بل باندې ډزې کېدلې. نو او عبدالحبیب سید خیل چې د امنیت قومندان دی هغه وایي چې پرون څلور کسه د قومي خلکو زخمیان وو او همدارنګه دوه سوال مخالفین وژل شوي یو زخمي وو. شي بس
له رپورټونو سره سم هغه طالبان چې له پاکستان سره مخالف دي، له هغوی سره ګڼ هغه طالبان جوړ نه دي چې په افغانستان کې جګړه کوي، نو تر اوسه په کونړ کې دغه ډول طالبانو څه نه دي ویل؟
شي بس دلته او که پاکستانی طالبان که افغانی طالبان دي، موږ چې څومره پښتني کړې دي هغه چې موږ د یوې قومندې لاندې یو هدف لرو. دغه په افغان ځواکونو باندې که یاد مې تقریبا یو میشوران دي بنشي کنداو ته د افغان ځواکونو تل ملي اردو او سرحدي پولیسو هلته په یو مینوالو ته جګړه وشوه، څلور کسان پکې ووژل شو. او هلته دغه خلک وایي چې د سیمې خلک وایي چې په دې ځای کې افغاني او پاکستاني طالبان ټول یو لاس دي او د قوم او د دغه خلاف ولاړ دي، د افغان حکومت خلاف ولاړ دي او دلته جګړه کوي. خو تر اوسه وسلوال طالبان چې پرون مذهبي ولاړ سره رابطه ونیول هغه وایي چې مونږ ته معلومات نشته دی تر اوسه پورې مونږ ته څه نه دي ویلي د جګړې او دغه اختلافات په اړه.
روحلان وری مننه. له جګړې به رغاونې ته مخه کړو او له ختیځه به لویدیځ ته ولاړ شو. په فرا کې د روان کال تر پیل مخکې چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې فراوالو ته دا ژمنه ورکړه چې په ښار کې به شاوخوا 30 کیلومتره پیاده روونه پخه کړي او نږدې هم 2 کیلومتره لارې کوڅې به پخې کړي. دغه کار څارو. خبریال محمد شاه فطرت په ټلیفون را سره دی. فطرت صاحب، دا کارونه څنګه روان دي؟
چې بس نوې تاسو اوریدونکو سهار په خیر او ښه راغلاست.
دا کارون چې تاسو یادونه وکړه 3 کیلومتر پیدرونه او ځینې سړکونه و ځینې کارونه مخکې شوي و خو
بله فطرت صاحب ستاسو شخصم نه اوریدل کیږي بله فطرت صاحب ستاسو شخصم نه اوریدل کیږي که چیرته خپل ځای او څه بدل کړی له فراسر مو ټلیفون رابطه قطع شوې ده خو د ازادي رادیو پر راتلونکو خبرونه کې به دا موضوع پسې تعقیب کړو او که چیرته څه بدلون په فرا کې د فرا په شار کې د بیرغونې په برخه کې راغلی وو د لهغه به مو خبر کړو خو له راپورټونو سره سم د په فرا کې چې نږدې درېونی مخ کې طالبانو کوم ډلیز برید وکړ او پر محکمې او شاوخوا ودانیو یې حمله وکړه او 50 کسان پکې تر 50 ډېر کسان پکې وژل شو لهغه وروسته د فرا د بیرغونې چارې هم سر ټکنې شوې دي خو اوس راځو یوې بلې موضوع ته ترکی له افغانستان سره د بیارغاونې په برخه کې خبرې کړې دي او چرجمنې هم کړې دي او اروپایي ټولنې هم له افغانستان سره د مرستو ژمنه کړې ده د اروپایي ټولنې به له افغانستان سره له 2014 کال وروسته د همکاریو په دوام کې هر کال 200 میلیونه یورو مرسته کوي د اروپایي ټولنې د دې ژمنې په اړه له کابله د ازادي راډیو له خبریال معصوم میوند اورو
تامه د چارو پایتولنه بل افغانستان سره ورسته ل 2014 کال د حکومتداري امنیت بشري حقوقونو روغتیا کړنی او مالداري په برخه کې تر وو کال پر مرسته وکي د خبردار پایتولنه مرستيال الفرید ګراننس د جمعې پر زادي رادیو ته وکړه شاغلی ګراننس ل افغانستان سره د پایتولنه اوږد مهاله مرسته په اشاره وویل د ټولنی ل یادو برخه سره د مرستې لپاره د کال 200 میلیون یورو ځنګړي کړی دي
putting together the program for the support of Afghanistan for the next
اوس موږ د هغو پروګرامونو په اړه څېړنې کوو چې لمخې له افغانستان سره پراتلونکو او کلونو کې همکاري وکړي یعنی د 2014 کال نه تر 2020 کال پورې لا تر اوسه پورې موږ ورته پیسې ځنګړي کړي نه دي خو لک تر لګه د کال 200 میلیونه یورو مرسته به وکړو زموږ د مرستو او پروګرامونو ډیر تمرکز به د روغتیا کرنې او مالداري او حکومتداري پر برخه وي
شاغلی ګراننس وایي چې افغان حکومت باید د شی حکومتداري قانون او بشري حقوقو په برخو کې لازم اقدامات وکړي ترڅو اروپایي ټولنه په دې هیواد کې خپل ژمن عمل وکړي د اروپایي ټولنې د پلاویرس ویګاتاس او شاتاسکس په بروکسل کې د خبرو پر مهال وویل چې امنیتي ستونزې اداري فساد بشري حقوقو ته درناوی هغه اساس ستونزې دي چې لا هم افغانستان سره لاس او ګریوان دي خو نو موږ د ځینو پرمختګونو ته هم اشاره وکړه او ویل چې د افغانستان په حالاتو کې پرمختګونه څرګندېږي دویل اوس مهال د افغانستان 50% خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي لري چې په 2002 میلادي کال کې یوازې 9% خلکو روغتیایي اسانتیاوې درلودې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مرستيال همدارنګه وویل چې دغه ټولنه د افغانستان د ولسمشري دراتلونکو رڼو او آزادو انتخاباتو سره په هر اړخیز توګه همکاري کوي
support the elections and the conduct of the elections and will
اروپای ټولنه باید دغه انتخاباتو او دی بهیر د بشپړېدو څخه ملاتړ وکړي دغه ټولنه بل افغان حکومت سره د رڼو او آزادو انتخاباتو په خاطر مرسته وکړي او دا هغه څه دي چې له پخوا څخه کار پرکو
اروپای ټولنه داس وخت له افغانستان سره ورسته له 2014 کال پر خپل همکاري ټینګار کوي چې تر دې مخکې امریکا او په عمومي توګه نړیوالې ټولنې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاري ډاډ ورکړی دی د اروپای ټولنې مسؤلین وایي چې د ټولنې د غړو هیوادونو یو شمېر ځواکونه به ورسته له 2014 کال هم په افغانستان کې پاتې شي او له افغان ځواکونو سره به د روزنې په برخه کې همکاري وکړي
اروپای ټولنه وایي تر 2014 میلادي کال وروسته به هر کال 200 میلیونه ایرو ل افغانستان سره مرسته کوي ل افغانستان سره د کومکونو په اړه خو ترکی پرون اعلان وکړ چې ل دغه هیواد سره د کاري فرصتونو د موندلو په چاره کې به مرسته وکړي د ترکی د کار او ټولنیز امنیت وزیر د آذربایجان په پلازمینه کې د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزیر ته وویل افغانستان د انتقال په اساس پړاو کې دی او ځکه خو د کار او ټولنیز چارو په برخه کې لګنډ شمیر ستونزو سره مخامخ دی خو د زیاته کړه چې هیواد به خپلې تجربې له افغانانو سره شریک کړي په دې اړه د ترکیې اناتولیا اشانس یو راپور خپور کړی دی چې لنډیز احمد تکل اوروي
د ترکیې د کار او ټولنیز امنیت وزیر فاروق چلیک د افغانستان د کار او ټولنیز چارو له وزیر امنی افضلی سره په کتنه کې وویل چې هیواد به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي ښاغلی چلیک وویل د ترکیه حکومت د کار او ټولنیزو چارو په برخه کې یو لړ اصلاحات راوستي چې مثبت نتیجه یې ورکړي. د ده په وینا که افغانستان په دې برخه کې د ترکیه له ځینو تجربو کار واخلي نو په ګټه به یې تمامه شي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر امینه افضلی د ترکیه له مرستو د مننې په ترڅ کې وویل افغانستان چمتو دی چې د ترکیه له تجربو ګټه واخلي. د زیاته کړ چې په افغانستان کې د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره مسلکي زده کړې ډېرې مهمې دي. میرمن افضلی په افغانستان کې د جنوبی کوریا لخوا د مسلکي زده کړو جوړو شویو یو شمیر ښوونځیو ته اشاره وکړه او یادونه یې وکړه چې له ترکیې څخه به هم د تورتم راست وغوړي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل افغانستان له ډیر سخت پړاو څخه د تیرېدو په حال کې دی او په دې پړاو کې د کار او ټولنیز امنیت لپاره لستر ستونزو سره لاس ګریوان دی. د ترکیې د کار او ټولنیز امنیت وزیر فاروق چلیک وویل افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د ترکیې د نړیوالو اړیکو اداره ډیره پکې فعاله ده. نوموړي وویل په افغانستان کې هغه پروژې چې د ترکیې د نړیوالو اړیکو د ادارې او له هغې سره د نورو تړلو ټولنو لخوا عملی کیږي کمی نه دی.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
کابل چاپی خبرونه او ورسپانو نن څه خبره کړې دي؟ دوه ورسپانو ته قسیم سولمل کتنه کوي.
په کابل کې خبریدونکو ورسپانو نن تر ډیره د سور د ومی او اتمی د انقلابونو او د غرض افغانستان ته د گاونډیانو لخوا د متوجه ګواښ پاړه لیکنه کړې دي. خدمتکار غیر دولتي ورسپانې په لومړي مخ کې په غټ ټک سره لیکلي چې افغانستان له گاونډیو ګواښل کیږي. ورسپانه په دې اړه د هند بهرنی چارو وزیر سلمان خورشید څرګندونې نقلوي چې وایي افغانستان په کور دننه کومه ستونزه نه لري خو له گاونډي هیوادونو ګواښل کیږي. ورسپانه د نوموړي د خبرو په دوام لیکي چې وایي هندوستان په افغانستان کې د نامنۍ په اړه بې تفاوت نه سپات کېدی، ځکه د په وینا ترهګري د هندوستان ملي ګټې هم ګواښي. ورسپانه د مطلب په دوام لیکي چې افغانستان یوازې د هند لپاره د یوې ترانزیټي لارې په توګه نه، بلکې د طبیعي او انساني سرچینې په توګه هم ډېر اهمیت لري. ورسپانې د مطلب په پای کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي هند افغانستان د شخړې هواري یوازې په جګړه کې نه ویني، بلکې په دې برخه کې سولې هلې ځلې او سیاسي ډیالوګ هم اړین بولي. محور غیر دولتي ورسپانې بیا د غوایي پر شکر ولاړ افغانستان تر عنوان لاندې یو مطلب لیکلی او د مطلب په دوام د تیرو درو لسیزو تلفات ته اشاره کړې ده. ورسپانې لیکي چې په افغانستان کې د روسانو له یرغل د نیولې بیا د طالبانو د حکومت تر سقوط پورې څه باندې یو میلیون انسانان وژل سول او په میلیونونو نور ټپیان او مایوب سول. ورسپانې زیاتوي چې دا به خورا ستونزمنه وي چې په تیرو دریو لسیزو کې د افغانانو او یا په افغانستان کې د بهرنۍ عسکرو د مرګ شمیر په اعدادو کره کړو، ځکه چې لا هم په افغانستان کې جګړه نه ده درېدلې. ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې د جنگي مجرمینو نه محاکمه او د انتقالي عدالت په اړه د افغان دولت او ملګرو ملتونو بېغوري د افغانستان د سازماني جنگونو دوام توجیه کړی دی. ورسپانه دغه راز زیاتوي چې لا هم په قدرت کې او په محلي حکومتونو کې د پخوانیو جنگي جنایتکارانو 80% حاکم دي او دغه کسان نه یوازې چې په پراخه پیمانه د نشه توکو په کاروبار کې ښکېل دي، بلکې له طالبان سره د سولې په برخه کې هم کم دلچسپي ښیي. ورسپانه لیکي چې سره له دې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دریو لسیزو د جنایتونو د ریپورت په اړه خپل ادا بیا بیا تکراروي، خو یو ورخه د خبروي جرأت او اقدام نسی کولای.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې دا پوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د زیاتېدو علت څه دی. تر اوسه پورې تقریبا 15% اوریدونکو د فیسبوک لیدونکو دا نظر تایید کړی دی چې موټر چلوونکي بی غوري کوي. تقریبا 10% دا نظر تایید کړی دی چې سړکونه خراب دي او شاوخوا څه کم 10% بیا له دې سره موافقه کړې ده چې ترافیک په افغانستان کې منظم نه دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
اجمل لغزنی په راستول سمس کې لیکلي دي د ساور اتمه دي هم تور ورځي صاحب چې ځکه چې مجاهدینو ډیر خلک وشل دي. زبیح الله شیرزاد لننګرهار لیکلي دي چې د برېښنا ستونزې دلته ډیره زیاته ده، باید هغه مخړل شي. یو بل اوریدونکي خپل نوم نه دی لیکلی او په راستول سمس کې لیکلی دی کابل سوله غوړي او اسلام آباد جنگ. عین الله سلیمان خیل لیکلی دی حکومت وای په اوزبین کې یو روغتیایي مرکز دی خو هلته ډاکتران لشتي. یو اوریدونکي هم دا نظر ورکړی دی چې د 1991 کال په کانکور کې له پکتیاوالو سره زیاتی شوی دی او باید انصاف ورسره وشي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې چې تر خبرونو وروسته تاسو ته وړاندې کوو، ستاسو په ژغ ګڼ ثبت شوي پیغامونه مو پکې راغونډ کړي دي. د افغانستان د پولیسو په اړه او په پولیسو کې د اداري فساد په ارتباط یو تفصیلي مطلب هم پر روانه خبرونه کې لرو، او د پاکستان په کراچۍ کې د چاودنې په اړه هم اوریدلی شئ. خو اوس اتنې مې بچې دي، لنډ خبرونه له ناجي صاحب څخه.
د کونړ ولایت په دنګام ولسوالۍ کې د جمعې په سهار د بهرنیو او کورنیو وسله والو طالبانو او ولسي خلکو ترمنځ نښته وشوه. نن د ثور ومه په افغانستان کې د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ د کودتا له 15 کلیزې او د هغې جګړې له پیل سره برابره ده چې تر نن ورځې روانه ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې تر شپه د انتخاباتي هلو ځلو په ترڅ کې یو ځلې بیا چاودنه وشوه چې په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په برتانیه کې پرون 11 کسان د القاعده په امر په دې هیواد کې د تروریستي حملو د پلانولو په تور په حبس محکوم شول. د بنګلاديش صدر اعظم شیخ حسینی د هغې ودانۍ د سختن د نیولو امر وکړ چې د چهارشنبه په ورځ ونړېدله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه چې په سوریه کې د دولتي ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلې د کارولو د راپورونو په اړه به ډېر جدي تحقیقات وکړي. او د امریکا د کانګرس یوې کمیټې په باستن ښار کې د ډلیزې منډې یا مراتون پر لوبې له برید وروسته د مسکو او واشنګټن ترمنځ په امنیتي برخه کې د همکارۍ د پراختیا غوښتنه کړې.
او افغانستان کې د شفافیت په نامه د فساد ضد قطعې مشر وایي دوی هڅه کوي چې د پولیسو د فساد په ارتباط بېلابېلې قضیې وڅېړي او په دې برخه کې ډېر پرمختګونه هم کړي دي. افغان پولیس په بېلابېلو تورونو لکه اداري فساد، اغلا او جنسي تېریو تورن دي، خو دا قطعه چې تیر کال رامنځته شوې نړیوالې پرمختګونو ته په هیلمنو سترګو ګوري او مرسته کوونکي هیوادونه دا قطعه هڅوي چې د فساد پیښې په سمه توګه وڅېړي. فریده هوډ سیفي رپورټ لري.
سره لدی چې افغان پولیس معمولا په قتلونو، بډی اخیستو، جنسي تجاوز او اداري فساد تورنیږي، خو د فساد ضد جوړې شوې نوې قطعې د تیر یو کال په مودې کې یوازې یو ټیټ رتبه مامور د اسنادو د تقلب په تور محکوم کړی و. دا خبره رویټرز خبری آژانس د شفافیت د مرکز د مشر له قوله کړې ده. د افغانستان د پولیسو پولیکو کې فساد د دې سبب شوی چې ډیر شمیر ولسوالۍ روغي د وسلوالو طالبانو لاس ته ورشي. راپور زیاتوي د ولسمشر کرزی د ولس کلن رژیم په ترڅ کې د پاوز او پولیسو پولیکو کې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې دلچسپي کمه ده. دا د افغانستان هغه دوه مهم بنسټونه دي چې هر کال په میلیارډونو ډالره له مالی مرسته کوونکو څخه ترلاسه کوي. افغانستان چې د نړۍ یو له ټولو فقیرو هیوادونو څخه شمیرل کیږي، له فساد سره اړیکې لویدیز مرسته کوونکي چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د دې هیواد د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې مرسته کوي، ډیر غوسه کړي دي. په کابل کې د سردار محمد داود خان په پوځي روغتون کې یو وخت راپور ورکړل شوی و چې د اردو او پولیسو ټپي شوي عسکر دومره بد وضعیت تیروي چې ټپونه یې میکروب اخلي او حتی د روغتون په دهلیزونو کې مړ کیږي. د متحد ایالاتو د کانګرس غړي وایي دې روغتون ته د مرستې لپاره 3.5 میلیونه ډالر ورکړل شوي وو ترڅو ناروغانو ته درمل، خوراک او ضروري مواد برابر شي، خو دا پیسې پوپه نشوي. د فساد ضد قطعه چې یو کال مخکې رامنځته شوې ده، په کار دی همدا ډول قضیې وڅېړي. په دې مودې کې سونه پولیس ناروغانو سره د ناسم چلند په تور له دندو ګوښه شوي، تبدیل شوي او یا هم د تشنابونو پاکولو ته د یوې جزا په توګه اړ شوي دي. رویټرز خبري اژانس لیکي خو کله چې د پولیسو له شفافیت قطعې څخه د عدلي تعقیب په اړه پوښتنه شوې ده، کره ځوابونه یې نه درلودل. د فساد ضد یادې شوی قطعې مشر جنرال عبدالمسعود راغب وایي موږ ښه کارونه ترسره کړي خو لا هم قناعت نه کوو او ډیر نور کار ته اړتیا لرو. په دې ترس کې د یو پولیس د نیولو خبره کړې چې د اسنادو د تقلب په جرم په مزار شریف کې نیول شوی. شفافیت هم د شند خپل سیډونو په ترس کې د نورستان د پوخانی والی او ولایتي پولیسو د چارواکو قضیه هم څېړلې چې د نیم میلیون ډالرو په غلا تورن دي چې د پولیسو تنخواه طالبانو له هغه پولیسو چې تنخواه نه ورکړې شوې درې هغه ولسوالۍ خپلې کړې چې عسکروي پکې د دې مسلې په اعتراض کې خپلې پوستې پریښودي. د ایصف ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال د شفافیت د لاسترورونو په اړه وایي چې دوی د جنسي تیری ډېری جدي پیښې هم څېړي. د بشري حقونو ډلې وایي افغان پولیس ډېر وخت تنکي هلکان د جنسي مسایلو په ارتباط کاروي او پر سړکونو د موانعو په سیمه کې پر ښځو تجاوز کوي، خو تر اوسه هیڅ یوې ښځې شفافیت ته کوم شکایت نه دی کړی.
آزادی او اوریدونکو په همدې خبرونه کې
په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند پر غړیو بمی چاودنی تر لسو ډیر کسان وژلي او تر څلوېښت ډیر نورې ټپیان کړي دي. چاودنه بیګا ماسخوتن صوبې اسامبلی ته د این پی ګوند پر یو کاندید وشوه. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دا کار دوی کړی. مجیب الرحمن انګار له پاکستانه رپورټ لري.
په کراچۍ کې بیګام خوستان د ملت پال او امی نېشنل ګوند پر یو کاندید بمی چاودنې تر 500 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبلاړولې. لسیمې د ترلاسه شویو راپورونو له مخې چاودنه د شپې پر شاوخوا 9:30 بجې د کراچۍ ښار په بسم الله کالونۍ کې شوې. بشیر جان چې له دغې سیمې د سند ایالتي اسامبلی ته کاندید دی، د انتخاباتي کمپاین په لړ کې په یو غونډه کې د ګډون لپاره بسم الله کالونۍ ته تللی و چې ناڅاپه پرې چاودنه وشوه. دا عوامي نېشنل ګوند سرچینې وایي چې بشیرجان له دې چاودنې روغ وتلی، خو ګوندي ملګرو ته یې درنه مرګ ژوبلا وښتې. د روغتیا وزارت مسؤلین وایي په دې چاودنه کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د خبرځای د معلوماتو له مخې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او امکان شته چې د وژل شوو اصل شمېر نور هم لوړ شي. د ملت پال عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سناتور شاهي سید په تلیفون ازادي رادیو ته وویل چې کا دولت پر ملت پالو او روشنفکرو ګوندونو او سیاستوالو د حملو مخاونه نیسي، نو په خبره د پارلمان واکې به د سخت دریځو لاسته ورشي.
کوم قوتونه چې نن جلسې او پروګرامونه کوي نظر عوام چې هغه خلکو لپاره عمده درد مقام نن دی ځینې ما د سبا راغلي نمبر دی پکار دار کی ټول قوتونه هم سټیبلشمنت او هم د ټول پارټیانې راغونډې او د شریف مذمت وکړي. خو که خلک نن په دې کار کې زمېږي کنده ان دې نه یوازې ان دې نه 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 دې دې ان دې هم په بارې سبا باندې دې نمبر دی.
په یو ورځ په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند پر کاندیدانو د دویم حمله د چکیږي. همدارز ورل مورز په دې خار کې د هندي مهاجرو ډلې یا متحده قومي غورزنګ پر یو دفتر په ورته چاودنه کې لسګونه تنو ته مرګ ژوبله واوخته. شاهي سید پر سیاستوالو دا ډول بریدونه د اندېښنې وړ وبلله. وی ویل چې د دوی کاندیدان یې تر کورونو پورې سر کړی دي.
مولا سوتړو دي چې موږ دا حالت دې چې موږ له وګړو سره دې موږ وجود څنګه موږ ګذر څنګه او موږ څنګه نه دا خبر نه سیر دې نه کړی دي. دا یو طرفه الیکشن دی چې د شهر دي آزاد دي خو دي دا د شهر د خپل الیکشن دي ایبه پارلمنت ته لاړ شي او د پاکستان او افغانستان جوړ شي.
وسلوالو طالبانو د پرون ورځې حملو مسؤلیت منلی او ویلي دي چې د پیپل ګوند متحده قومي غورځنګ او عوامي نېشنل ګوند کاندیدان او مشران به همدغسې په نښه کوي.
په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند پر غونډې د طالبانو په چاودنه کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او 45 تنه ټپیان شوي دي. پاکستانی طالبان یوازې د ملت پاله ګوندونو مخه نه نیسي چې په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. دوی د شزو له برخې اخیستنې سره مخالفت کړی دی او هغوی ته یې خبرداری ورکړی دی چې د می په 11 کې په انتخاباتو کې برخه ونه اخلي. د انتخاباتو په ارتباط وبخښئ، د پاکستان په ارتباط ازادي راډیو ته څو اسمسونه تازه را رسیدلی دي. د اتصالاتو د شرکت له لارې مخلص له وردګه پر استولې اسمس کې لیکلي دي: پاکستان د افغانستان غټ دښمن دی، نه غواړي چې افغانستان ودان شي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی هغه د بیا د پاکستان په ارتباط لیکلي دي چې پاکستان د افغانستان مسلمان ورور دی.
یو کلی زر غاګونه
داس وخت بم له خیره راشي
چې د ونو په څنګه کې بسره او زیړې میوې ځوړندې وي.
د افغانستان په کلو کې خلک اوس هم د ټولنیزو بې عدالتیو او ناخوالو سره مخامخ دي.
اسلام خدا نه وایي چې د کوم انجلۍ ورور نه وي.
آزادي راډیو دغه ستونزې په خاصو ډرامو کې راورسېره کوي.
اوس د پلار ارمان زما په ارمان بدل شوی مورې.
له یوه کلي نوي فکرونه د ژوند خبرې. یو کلی زر غاګونه دا د ډرامو هاغه سلسله ده چې ډیر ژر به یې له آزادي راډیو څخه واوري.
ستاسو په شاغ ثبت شوي پیغامونه پروګرام سالی محمد سالی چمتو کړی دی وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکي
د ازادي اوردون کو دې پروگرام ته مو پامینه هر کله کوم. په دې پروگرام کې به تاسو زمي ایمیلونه درته ولولو، بیا به تاسو پیغامونه واورئ چې تاسو په کې د خپل سیمو د ستونزو په اړه خبرې کړي دي. بیا د هلمند عدلی د رئیس د مرکه دویمه برخه خبرو چې په دې ولایت کې د خپل سرو مقرریو پر ستونزو خبرې کړي. دا یو چې ځینې مهم چارواکي په دې مسله کې لاسوهنه کوي. د ازادي اوردون کو د پروگرام په پیل کې تاسو زمي ایمیلونه ولولو چې پتیرو ورځ کې مو پروګرام تر لیږلې دي. د جلال آباد د ملکی هوایي ډګر یو کارکونکو لیکلي د جلال آباد له ملکی هوایي ډګر څخه ولي پوزي استفاده کیږي. ننګرهار یو سرحدي ولایت او پټول ختیځ کې یو ځنۍ ولایت چې هوایي ډګر لري، دغه میدان دی فعال سي چې د مشرقي زون حاجانو ته سهولت برابر سي. وردګ ټولنې پروګرام ته ایمیل کړي او لیکلي دي په میدان وردګ ولایت کې د ولور د لوړوالي لپاره ډیر ځوانان نسی کولای چې نبوي سنت پر ځای کړي او واده وکړي. د ټولنې له ازادي راډیو څخه هیله کړي چې دغه ایمیل خپور سي ترڅو چارواکي ووري او د دې ټولنیز ستونزې په حل کې اقدام وکړي. سلامونه او نیک هیله می ومني. زما نوم صدیق الله دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زما په نظر که تاسو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په اړه راپور او خبرونه خپروي، د بریاو یادونه هم کوي او د دوی د لاسرړونو په اړه هم راپور نه خپروي. زما نظر دا دی چې تاسو باید افغان ملي لوبغاړو ته وخت ورکړي او د هغوی په اړه نور معلومات هم پیدا کړي. دغه اوریدونکو ته به یادونه وکړم چې ازادي راډیو همیشه د کرکټ د بریاو او لوبو په اړه راپورونه او مطالب خپرې کړي دي. بل دا چې د ازادي راډیو په ورزشي پروګرام د لوبو له میدان کې هم دا مسله تعقیب شوې ده. فضل حبیب زاهدی له دوبۍ څخه لیکلي، افغان حکومت ولې د پاکستان پر دښمنۍ او دوه مخي سیاست نه پوهیږي؟ د دولت څخه متمدد چې افغان ځواکونه هیڅکله د روزنې لپاره پاکستان ته ونه لیږي. صفت الله مجددي لیکلي، لکه څنګه چې ولسمشر حمید کرزي ویلي، هغه متعلمین چې اول دویم او دریم نمره وي کولی سي له کانکور پرته په انتون ته لار پیدا کړي. اوس پښتنه ولړیږي چې آیا دغه فرمان یوازې د داخلي زده کوونکو لپاره دی که په پاکستان کې د میشتو افغان زده کوونکو لپاره هم؟ اریان زدران په خپل ایمیل کې لیکلي، د حکومت د سیاسي اپوزيشن یو خبره هم د باور وړ نه ده. څو میاشتې مخکې د دغه سیوا غوند ویان او یا صاحب ویل چې هیڅکله به ازادي راډیو ته رانسي، خو موږ بیا هم ولیدل چې نوموړي بیا له ازادي راډیو سره خبرې درلودي او استودیو ته ورغلی وو. بصیر هیلمن له کابله، د کابل په دولتي روغتونونو کې چې کوم شناخته نفر ونه لري که عاجل مریض هم درسره وي، بیا دې هم څوک په کیسه کې نه کیږي او په ساعتونو ساعتونو به انتظار باسي. دا په اصل کې د ډاکټرانو په خپلو کوټو کې ټوکی ټکالی کوي او ناروغان د باندې په زیات تکلیف کې ډاکټرانو ته انتظار باسي. چې به اوریدونکو چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي، په خپل ایمیل کې لیکلي، زه خپل د پانتون استاد اوس مهال چې څه باندې دوه میاشتې کېږي د ماسترۍ د پروګرام لپاره له هیواد څخه بهر راغلی یم. ستاسو د معلوماتو لپاره چې د مخابراتو د وزارت کارکوونکي کوم ځوابونه وویل، زما په اند کاملا د حقیقت څخه لرې دي. د غزنی د قرهباغ ولسوالۍ کې اوس هم شپه او ورځ شبکې تړلې دي او دولت یې هیڅ غم نه خوري. دې مسلې خلکو ته زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. یو څوک چې غواړي چاته ټلیفون وکړي مجبور دی چې د شار مرکز ته ولاړ سي، هلدا چې په دې سیمه کې نامني هم زیاته ده. اوریدونکو د مخابراتو له وزارت څخه غوښتنه کړې چې د دې ستونزې په حل کې جدي اقدام وکړي. د ببریګل منګل په نامه اوریدونکو له سعودي عربستان څخه په خپل ایمیل کې لیکلي، زما پیغام لوړو مقامات ته ورسوي. په خوست کې د ملي اردو په جامو کې د خلکو کورونو ته غله ورځي. د لیکلي، پر خپل وطن او پوز ویاړم، او څوک چې د ملي اردو له جامو څخه غلط استفاده کوي باید چې مخنیوي وسی. ځکه چې دا کار د افغانستان د بدنامه کېدو سبب ګرځي. اوریدونکي د خوست له چارواکو هیله کړې چې د دې ستونزې په مخنیوي کې جدي اقدام وکړي. دا وستاسو ځینې ایمیلونه چې پروګرام ته مو را لېږلې وه. تاسو هم که غواړئ چې ایمیل ته وکړئ، د ازادي رادیو ویب سایټ ته ورسئ، د ازادي اوریدونکو پروګرام پیدا کړئ، هلته د ایمیل آدرس او نور معلومات ورسره دي. اوس په اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې وورو.
د دولت کارمندانو ټول رئیس جمهور ته ده چې دا د پاکستان دغه موږ د مار ساري نیولې دی. زه د پولیسي ملیشیا عسکر یم. ما د خپل کشور ته دا ځکه نه دی چې د پاکستان د خوا نه دی، چې موږ ته مینونه هم راوي نه دی. موږ رئیس جمهور ته دا محمد دغه ورکوو چې موږ د پاکستان سره جنګ کوو، خپل کشور دی پاکو دی پاکو ونی پرېږدو. زه د پکتیا د وګول ولسوالۍ نه خبرې کوم. پاکستان نه غواړي چې افغانستان جوړ شي. په افغانستان کې څومره بخشي تیر لکه کرزا، ملا مدمار، مسعود، رباني، داود، ظاهر شاه، دغسې نور نور څه شي لده. دا غونډ پاکستان پالوسي ده. پاکستان نه غواړي چې افغانستان جوړ شي هېڅکله. دا نه کېږي چې افغانستان پرېږدي او نه جوړوي. افغانستان چې جوړ شي پاکستان ته خطر ده. نه د پرېږدي د ملا په نام، د طالب په نام، د بل په نام، د بل په نام وژني. د لغمان ولایت خپل پیغام سفتوم. زما د وزارت معارف د معینت تعلیمات تخنیکي او مسلکي د محترم معین محمد اسف نن څخه یو غوښتنه ده. دا د تعلیمات تخنیکي او مسلکي په انسټیټیو کې دا د سیستم چې د ټول د معارف په شان ټول د مکاتبو سم په بل کې دي. نو زه غواړم چې دغه سیستم باید دا رقي ورته تحصیلات یالي روان کړي. زموږ په کابل کې مدرسه ده په نوم د بی بی عائشه صدیقې. زمونږ وزیر معارف دا توجه نه لري په هغه مدرسه کې. هغه مدرسه د کمزای کې ده، په دروغانانو کې ده، په لیسې جمهوریت کې ده. دوی دا هغه ځای نه وباسي. دغه نولسم ورځ دی چې نور مکتبونه شروع شوي دي. یو زر کسان بیچارهګان هسې پاتې دی. زمونږ اولادونه خراب شو او زمونږ د معارف وزیر بالکل توجه نه کوي.
په د محکمې او سرندوالۍ پر ودانۍ باندې دا ډېر د افسوس ځای و چې زموږ کلیوال او زموږ د وطن بېګنا خلک شهیدان شوه. چا چې به غټ کار درلودی هغه به دلته په رشوت باندې نه کېده. خلکو به رشوت تېروي. اروا السلام علیکم.
خدای سره په تماس کې په معارف ریاست کې د مینارو معارف ریاست کې ځینې تعصبونه چې په ډېر کلک ډول سره روان دي. هغه دا چې دولتي نفر نشته په میدان کې.
سلام ګلدر سره د پن فکر خیمه د لغمان ولایت د سیسن کې د هلمند ولایت نه د جمهور رئیس سره د ځکره لغمان ولایت راغی. د انتخاباتو نه مخکې زه واده وکړم په دغه لګار سره د تلګوس په سیمه کې یو بند فرق جوړو. ما هغه د وخت په خلاصېدو ده او یو کال پات نور انتخابات شو چې نو په بیا شوي لغمان ولس. وسلام په احترام.
زه د افغانستان حکومت څخه یوه غوښتنه کوم چې په خوست ولایت کې اړونده نادرشاکوټ ولسوالۍ کې ځینې خلکو په سیمه کې د موږ پر ځمکو باغونو او کورونو باندې د ملي ګټو ځواکونو لخوا تېری کېږي. هغه دا چې دوی دا ادعا کوي چې دا ځمکه زموږ ده، بلکې دا ځمکه زموږ پلرونو د نیکونو او غورنیکو لخوا پاتې شوې ده. هسته کله مخکې موږ ته زموږ همدلته پاتې شوي یو.
خالص خبر کوم د بیسډول سالینا. زموږ ورو دغه وزیر دفاع دا خواهش دی چې د ملي اردو ته زموږ سربازانو ته سیم او روسي سلام ورکړي.
زما غوښتنه د دفاع د وزیر صاحب څخه ده چې زه د خوراک ولسوالۍ څخه کوه خبره کوم چې زموږ ولسوالۍ ملي اردن نه لري. ډېره بې امنه ده. نو دونه بې امنه ولسوالۍ په نن وخت کې په ډېرو ولسوالیو کې هم نشته. باید موږ ته ملي اردو راکړي.
ولی مزم در دولت یا برخه یا باید مزم امنیت هم در ملی اردو ونیسی او امنیت به ملی اردو نرازی پا هیچ چه نرازی سوید محلی پلیس پا دیر اولفالی که دیر جید تاریب مخنیوی که این منگر خود نامنی هم در دی اثر تلالی در دی تخفلن یا سبب در نامنی برزی چندو امنیت در دی در دولت پا گاته ندی باید مرسی ملی اردو راشی ملی اردو در دی اولسوالی امنیت خوندی که نو بای انشالله در دی اولسوالی امنیت شد وگا سرت ورسیزی خوندی باشی هر کار با دی پکشی عملی سی او که امنیت نیی نو هیچ کارم نپکشی که کیزی هیچ یو کارو بار مخت نطلای سی نزدی نبا اولار سی کچی ریز مرس پغم که دی پا وزیر صاحب وی نو مرس دقا غشتن دی را پراکی السلام علیکم و رحمت الله
محمد حسن مریم د تخار ولایت د اسکندیس د ولسوالۍ انصاف سره تماس نیولې دي موږ په مقصد کې کتابونه نه ورکول کېږي او زموږ موجر دی که مو استادان چې ټول د رشوت خطر عقلي او نجات پرستی رامنځته کوي د وزیر معارف څخه زما زیاته هیله دغه دی چې دا زما غږ تر هغه پورې ورسي او زموږ غم وکړي
د پکتیا ولایت تمکنی ولسوالۍ څخه استاد سمیع الله خلیمي تندر یم زما غوښتنه د لوړ پولیس چارواکو د ولس مشر حامد کروي او د پوهنې وزارت او همدارنګه د لوړو چارو وزارت د ټولو کارکوونکو څخه دا ده لکه څنګه چې د افغانستان کې د ملي پوځ او د پولیسو لپاره د هویت پېژندنې کارتونه جوړ شوي دي همداسې کارتونه باید ښوونکو ته هم جوړ شي ځکه خون کی کارتونه نه لري د هویت پېژندنې لپاره د استاد او د پاره ځانته د سرمالیم او د مدیر لپاره ځانته باید د هویت پېژندنې کارتونه باید جوړ شي دا چې کارتونه جوړ نه شي موږ څوک نه پېژنو چې آیا ته استاد یې او که ته څوک بل څوک یې دا چې خپله پکتیا مرکز ګرویس لم پولیسو ته راشي کولې یو چې موټر څخه راګوش کړه ما ته یې وویل چې ته څه کار یې ما ځکه ورته وویل چې زه خون کیم ما ته یې وویل چې ته د خون ته اسناد وښایه نموخه خون کې ته خوچا اسنه نه دی ځای کړی
زده المن ولایت د مرجې د ورسوالۍ سره تیز سره په تماس کې المن ولایت د مرجې په ورسوالۍ کې د ماری په باغ کې سخته درغلي روانه ده په یو مکتب کې هم درسونه نشته بس د موږ د کشنانو آینده یې ورخرابه کړې ده دی او راځي او په هر مکتب کې دوه درې معلمان غیر حاضر دي ماشونه یې سر معلمان اخلي دا در د رئیس سره شریک دي کمای اچ راځي د غسر روپی شریک دي محترم د معرفت وزیر ته دا خوښ دي د مرجی ولسوالۍ ته څه فکر پام وکړي
د هلمند د مرجی ولسوالۍ د اوسیدونکو پیغام مو ووریت په تیر پروګرام کې مو د هلمند د عدلی ل رئیس سره د مرکی لومړی برخه ووریده دوول چې په دې ولایت کې ګڼ کسان د مځکه په غصب کې لاس لري حاجی محمد طیب اتل الیاس دای سره د مرکی په دوهمه برخه کې د نورو مسایلو ترڅنګ په هلمند کې د خپل سره مقرریو د ستونزې په اړه خبرې کړې
نو د حکومتداري تم ستونزې جوړوي او حکومتداري چې نوی هلته خلک پر حکومت باندې باور او اعتماد نسي کولی اوس د افغان حکومت یو له سترو هڅو دا ده چې که حکومتداري ته زمینه برابره کړي څو خلک زړه پر حکومت کړي بیا نو حکومتداري هم ناکامیږي
کامل اندر سره موافق یم رښتیا هم د دې خلکو ناندرۍ یا ستونزې یا په اصطلاح په دې اصطلاح رسۍ کشي دا زموږ ولس ته زیان رسوي نه دا چې دوی خپله په مشکل کې لویږي ولې اساسي ستونزه یې زموږ ولس ته لویږي هغه په دې خاطر باندې چې کله یو اداره ضعیفه کېږي په دې کشمکش کې طبیعي دی چې اداره به څه ضعیفه کېږي او کله به څنګه کېږي نو هغه سي اجرات چې لازم دي چې زموږ د ولس او زموږ د خلکو لپاره او د هلمند د ولس لپاره وشي هغه نه کېږي وخت چې هغه نه کېږي نو بیا زموږ ولس ورسره زیانمن کېږي او خپل هغه ماده او باور چې پر دولت لري هغه په یو شکل د اشکالو پاسیلانیسي
دا څوک وي دا مکرری مرکز کې ډیری دي د مرکز خلک د ګوندونو په سطح د ډلو په سطح ډیر کوشش کوي چې دا کار وکړي او کله ته په ولایت کې هم دا سلقوي برخورد کیږي
اصلا خو د دې لپاره قانون پیشبینی شوی دی څنګه چې په ملکی ادارو کې مخکې د پیارار سیستم بیا د رتبې معاشات او لاړه او اوس په اینده کې سی بی آر یو نوی سیستم دی چې هغه به راځي بیا دا خبره زه په واضح شکل زه تاته کولی سم چې زموږ هغه مسؤلین چې هغه په مرکز کې دي هغه د هلمند ولایت په یو شکل د شکالو نماینده توب کوي هغه په دې مواردو کې ډیر لاس لري هغه خپل قریبان خپل په اصطلاح تر اوسه هغه انډیوالي دغه کې یو یا د تنظیمي ساته باندې دوی هغه ته ترجیح ورکوي.
تاسو وکیلان یې؟
دا خو یوازې به وکیلان هم نه وي، خو خیر د وکیلان هم دي.
او پیسې څنګه دي؟ پیسې هم رول لري. څوک چې پیسې لري هغه به مقرریږي، او څوک چې اهلیت لري پیسې نه لري هغه به نه مقرریږي.
دا واضح خبره ده. دای جان، څنګه چې تاسو د هلمند ولایت اوسېدونکي یاست، او هېڅ شی تاسو نه پټ نه دی، دا موضوع سته، دا زه نه ردوم.
او بیرته راسو د مځکو د غصب مسلې ته. بالاخره نو د دومره جربو د غصب مسله، او تاسو چې اوس هم دا دوام لري، د دې مخنیوي څنګه کېدای شي، څنګه امکان لري؟
دا په هغه صورت کې کېدای شي د دې مځکو د غصب مسله یا د دې د منځه وړل یا د دې مهار کول ځانګړې ستراتیژي غواړي او د دولت کاتیت غواړي. تر اوسه زموږ دولت په بعضې نکاتو کې لا حاکم شوی هم نه دی. بعضې ولسوالۍ موږ داسې لرو چې تر اوسه د مخالفینو په لاس کې دي، چې په هلمند ولایت کې د بغران ولسوالۍ ده، او هغه ساحې چې هغه زموږ د دولت په ولکه کې دي. دا یو ځانګړې ستراتیژي غواړي او دا ډېره ژوره موضوع ده.
ولې خو ولسمشر په دې برخه کې فرمان هم صادر کړی دی؟
هو، ولسمشر خو فرمان صادر کړی دی، خو خپله زه کله کابل ته چې ولاړم خپله د ارګ ته نږدې په څو مترې کې د مځکو غصب شوی و، متاسفانه.
د هلمند له عدلیې رئیس حاجي محمد طیب اتل سره مرکه وه. د ازادي اوردونکو د پروګرام په پاتې شیبو کې له اوردونکو اورئ چې دوی په خپلو سیمو کې کومې ستونزې لري او له چارواکو یې غوښتنې څه دي.
محترم، زما دا پیغام سب کوم خامخا ضروري نشر کړئ. ننګرهار ولایت لسمه والو د سولې سوالۍ مربوطه ځمکه را یولس کاله وشو سدي جمهوري نه امر راوړو د وزیرانو شورانه ټولو مې راوړو، دلته کار څوک نه خلاصوي. دلته په وزارت کې یو معاون دی، پېښور کې چې افغانستان کونسل نیول شوی او د هغه معاون دی، او د هغه د زور د کبله غواړي چې زمونږ په ځمکه باندې ښارګوټی جوړ.
دا شار پاکیا ولایت د تمکنې ولسوالۍ سمیع الله خلیمی تندر یم. دا پیغام ستاسو پرېږدم. زما غوښتنه د افغان اولس مشر ښاغلی حمید کرزي څخه دا ده چې د افغانستان په ټولو ادارو کې په هرې شعبې کې اداري فساد موجود دی. اداري فساد اوج نقطې ته رسېدلی دی. که چېرې اداري فساد په افغانستان کې همداسې جاري وي، نو هېڅکله به په افغانستان کې سوله را نه شي.
مشران د کندهار مشران چې زموږ په ولسوالۍ کې یو څه ناڅه فکر و چې ډېر بخښي چې نه موږ سړک لرو، نه موږ برق لرو، نه د انبار لرو، نه خامه سړک جوړ دی، نه د انبار موږ بسته ولسوالۍ ده. باید موږ غم وخوړه چې موږ کلینیک نه لرو، موږ مکتب نه لرو، موږ یو نعمت چې د حکومت په برخه موږ ته سوی کېږي په قانون کې، هغه موږ نه لرو، هېڅ نعمت نه لرو.
زه خیرالله د پکتیا ولایت د اریز د ځای ولسوالۍ درونه کلي اوسېدونکی یم. زه دا پیغام لرم چې د لری څخه دسته د زده سړک کوم دی، دا خوم دی، باید دا پوخ شي. بل دغه وینو لرو چې باید ولسوال بدل شي.
زما غوښتنه د لوړ پوړي چارواکو څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د څمکنیو په ولسوالۍ کې کوم سړک چې د ګردي څخه تر پټانه پورې پوه شوی دی، هغه سړک خو د غټ موټر د لاسې دوباره بیا مات شو، سرکور سم نه دي چول شوي، او کوم پای چې دی په سړک باندې نه دی تللی، ډلرې واخیستل انجینرانو، سړک سم پوخ نه شو. د وړو غټې ټیلې موټر چې دي په ګردیز پټان په سړک باندې دي، او ورځي بمونه په همدا سړک تېر دي، دا سړک خو بیا دوام د لپاره مات شو.
زه نور هغه خبرې کوم د زریو ولسوالۍ نه د نیرخیلو کلي اوسېدونکی یم. د نوپ ولسوالۍ کې امنیت ښه صحیح دی، خو زه وایو پیغام لرم چې مونږ سړک ویلي نه پوهېږي، مونږ سړک د دوی پوخ شي.
د پکتیا ولایت تمکنیا ولسوالۍ څخه سمیع الله خلیمی تندر یم. زمونږ په سیمه کې کوم پوخ سړک چې پاکستان کورنیجان سې پورې تللی دی، یعنې د ګردیز پټان سړک، دا سم نه دی پوه شوی. د غټو کیلومیټر په دې سړک باندې تګ راتګ کوي، دا سړک دوباره بیا مات شوی ده. که چېرې دا سړک ترانزیت نه شي نو دا به ډېره مشکله وي. په دې سړک باندې ترافیکي پېښې رامنځته کېږي. سمیع الله خلیمی تندر یم. زما غوښتنه دا ده چې د پکتیا ولایت تمکنیا په چارناو بازار کې دولتي برق نشته، او کوم برق چې دا د شخصي کوم برته هغه کله وي او کله نه وي، خلک له ډېرو سختو مشکلو سره مخامخ شوي دي. دوهمه پوښتنه زما دا ده چې تمکنیا په ولسوالۍ کې همدارنګه د څښلو اوبو لپاره کانه شته، او کوم څاه چې مخکې دي
امریکا د ټي اي ار ټي د لخوا څنګه شو هغه هم په بشپړ توګه لمن تللی دی. خلکو بېپونه هم ورته غلا کړي دي او شروال موجود ده مونږ ته بل د اوبو چان نه دی کیندلی. ټول دکانداران مونږ د سیمې دغه په شخصي پیسو باندې بشکې او ترموزونه رډ کوي د لارې جای څخه تانکیه کې اوبه راوړي. نور ولایتونو کې بس په بازار کې په مارکیټ کې څه کیندل شوی دی. د تمکنیا په شارینا بازار کې یو څه هم نشته. په دې باندې باید خلک ته ډېر سخت مشکل تمامېږي که چېرې په چمکنیا کې یو بوتا موجود نه وي. زما غوښتنه ده لوړ چارواکو ته د ازادي راډیو له لارې ورسیږي.
د اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره د ازادي اوریدونکو اوسنی پروګرام د غلطه پای ته ورسید. په تلو تلو کې د پروګرام د ټلیفون شمیرې له ځان سره ولیکئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره 0202-43-61 شمیرې ته زنګ ووهئ چې ستاسو ټلیفوني پیغامونه په اوټومات ډول ثبتوي. یو نړیواله شمیره مو ده 00420-22-11-24-15. د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا تکراروم 0202-43-61 او نړیوال شمیره 00-420-22-11-24-15.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانکه ازادي رادیو.com